ډیره زیاته مننه فرشتنه گا قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ سینې مثبت پیغامونه او نښې موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی دی. او یو 22 کلن بریدګر په داغستان جمهوریت کې 15 کسان په ډزو وژلې او څلور نور ټپیان کړي. دوستانو بیا هم ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو ساج مل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو خو په اله خبرونو کوم. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او کورنیو چارو د وزیر د وروستي سفر موضوع تر اوسه په منظم ډول تعقیبیږي. افغان چارواکي وایي ځانګړو ځواکونو یې د لغمان په سنګر درې کې د مخالفانو له زندان څخه دېرش کسان ژغورلي دي. او ایراني چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو سیمې ته د ورتلو عملیات ځنډولي. بشپړ خبرونه واوري. په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبیږي. حضرت عمر زاخل وال د خبراتې رشپه ازادي راډیو ته وکړه.
هغه سفر چې د کابل څخه د ملي امنیت رئیس خالد کرزي او د کورنیو چارو وزیر خالد برمک درلوده، هغه سفر په منظمه توګه تر اوسه پورې تعقیب شوی دی. داسې نه و چې سفر وباسوش او پرېښودل شو.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د کورنیو چارو وزیر وایس برمک د دلوي د میاشتې په پایل کې پاکستان ته تللی و. دوی تر دې سفر وروسته وویل چې پاکستاني چارواکو ته په افغانستان کې د طالبانو او حقاني شبکې د فعالیتونو وبخي. دوی تر دې سفر وروسته وویل چې پاکستاني چارواکو ته په دې هیواد کې د طالبانو او حقاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد او کره شواهد سپارلي چې انکار ترې نشي کېدی او په وړاندې یې باید اقدام وکړي. چارواکي وایي افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان په سنګر دره کې دېرش کسان د مخالفانو له زندان ژغورلي. د لغمان ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي رډیو ته وویل افغان پوځیانو په دې هدف په لنګار ولسوالۍ کې د جمعې په ورځ عملیات پیل کړي وو او دا کسان د یک شنبې په ورځ وژغورل.
په دغو عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو زندان د افغان کمانډو ځواکونو له لوري مات شوی چې په دغه زندان کې شاوخوا دېرش نفر په دغه زندان کې وو، هغه هم آزاد شوي دي. تر دې دمه د وسلوالو مخالفینو درې کسه وژل شوي دي، دوه یې زخمیان دي.
د لغمان د والي ویان دا هم ویل چې یو شمېر وسلوال مخالفان نیول شوي هم دي. په لنګار ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفانو پر ضد د سیلاب یو په نوم د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان کسم له زیمبابوې نه د 15 ورځنیو لوبو درې ګټلې او د اتلولۍ جام خپل کړی، خو باید دا وروستۍ لوبه هم ورسره وکړي. کرکټ بورډ وایي له افغان لوبغاړو سره تر وروستۍ لوبې مخکې پرون افغان ولسمشر ټلیفوني خبرې کړي. دا ولسمشر خبرې د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې خبرې شوې او هغه له افغان لوبغاړو د وروستۍ لاسته راوړنو په خاطر ستاینه کړي. افغانستان بنن مازیګر په دریو بجو د شارجه په کرکټ لوبغالي کې له زیمبابوې سره مخ شي. افغانستان په دې ټورنمنټ کې چې روانه میاشت پیل شوې دوه شل ورځې او درې ورځنۍ لوبې له زیمبابوې ګټلي. تمه د افغان لوبډله له دې لوبو وروسته د مارچ په لومړیو کې په زیمبابوې کې د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې هم برخه واخلي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوې غرنۍ سیمه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدیو سیمو ته د ورتلو عملیات ځنډولي. تند باد، واوره او د هوا تیاره د دې عملیاتو د پرمختګ لاره ډب کړې ده. پرون ورځ د اصفهان په غرنیو سیمو کې یوه مسافر وړونکې الوتکه ولویده چې ټول 15 سپرلۍ وژل شوي. د ای ټی آر دوه بیا ډوله الوتکه له تهران جنوب لویدیځ ښار یسوج ته په لاره وه چې په مرکزي ولایت اصفهان کې د سګاروس په غرونو کې ولوېده. په الوتکه کې 950 مسافر، 4 کارکوونکي او 2 امنیتي منصوبین سپاره وو. الوتکه د ایران د اسمان هوایي شرکت وه. دغه هوایي شرکت ویان محمد تقی دولتي تلویزیون ته ویلي چې الوتکه په دینا غره کې چې 4.5 متره لوړ دی ولوېده او ټول سپرلۍ وشل شوي. د ایران د سری میاشتې ټولنې ویلي 12 ژغورونکي ټیمونه یې د پیښې سیمې ته استولي دي. له ازادي راډیونه خبرونه اوري. د شمالي کافقاز په داغستان جمهوریت کې وسلوال حمله کوونکي 15 کسان په ډزو وژلي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلی ارخار کې یوې کلیسا ته نږدې په یوه ډله چې مذهبي مراسم یې ترسره کول ډزې وکړي. د په ډزو سره د 15 کسانو په وژل کېدو سربیره 4 نور ژوبل شوي هم دي. پولیسو وروسته دا سړی وژلی. روسیې دا حمله غندلې او ویلي دي چې د دې حملې تر شا ټول عاملینو ته به سزا ورکړل شي. داعش یا اسلامي دولت ډلې په اعماق نومي ویبسایټ کې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د ژمني اولمپیک په سیالیو کې پرون د کنګل پر سر د هاکي څو لوبې شوې دي. کاناډا، سویډن، چیک او روسي لوبغاړو د خپلو سیالانو په ماتولو سره یو 4 پړاو یا کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې. کاناډا چې 2 واري د اولمپیکي سیالیو اتلولي خپله کړې، د کوربه جنوبي کوریا ته یې 4-0 ماته ورکړه. سویډن 3-1 فنلند مات کړ او چیک جمهوریت هم په 4 نمرو سره سویس مخې لرې کړ. د امریکا په شمول به 8 نور ټیمونه سره لوبېږي څو د پاسانیو 4 ټیمونو سره په کوارټر فاینل کې جوړ شي. روسي لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې دا ځل د خپل هیواد په نوم نه بلکې له روسیې د اولمپیکي لوبغاړو په نوم ټیم کې لوبېږي. د ژمني اولمپیک لپاره اکثره روسي لوبغاړي په 2014 کال ژمني اولمپیک کې د دوپینګ په خاطر له لوبو پاتې کړی شول. 169 لوبغاړي له روسیې څخه د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر پلټنو وروسته په ژمني اولمپیک کې د لوبېدو اجازه ترلاسه کړه. څه کال ژمني اولمپیک ته چې د جنوبي کوریا په پینګچان کې پیل شوی، شمالي کوریا هم ګڼ لوبغاړي استولي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورئ. تر وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجودې دي. په دې اړه د ښاغلي حضرت عمر زاخلوال څرګندونې په یو رپورټ کې اورو. د سولې په لړ کې د افغان حکومت د هڅو او تماسونو په بهیر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی. د نوموړي د سفر حال هم درکوو. په شمال زون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا او چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې بیګناه کوچیان د طالب په نامه نیسي او زندانی کوي. دا موضوع له مزار شریف څخه زموږ خبريال تعقیب کړي. په اړه به یو رپورت واوري. د پکتیا په برمل کې مو د وزیرستاني کډوالو له شکایتونو هم خبرو او که وختو د افغانستان په اړه به ځین نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په داغستان جمهوریت کې د یوې حملې حال درکوو چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي دي. د خبرونې په دوهم نمایي کې د انصاف په لټه او د ورکو ځانو د لټې پروګرام له یاده مو باسي. ازادي راډیو دا په پاکستان کې افغان سفیر وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبت پیغامونه او نښې موجود دي. افغان سفیر حضرت عمر زاخل وایي له افغان ولسمشر او نړیوالو متحدانو سره د همدغو پیغامونو د شریکولو په خاطر کابل ته تللی. ښاغلی زاخل وال پرون له کابل ازادي راډیو ته ویل دا ځل به د کابل پروسې ناسته چې د راتلونکي اونۍ په وروستیو کې کېږي له پرمختګونو او کره طرحو سره پرمخ ولاړه شي. صفي الله ستانکزي پر دې موضوع رپورټ چمتو کړی.
پاکستان ته د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي له افغان سولې سره د پاکستان د همکارۍ ځینې مثبتې نښې موجودې دي. هغه دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا پاکستان په وروستیو کې د همکارۍ هوډ لري که څنګه؟
پروسې کانفرنس خاص په همدې موخه د نړیوالو چارو پیغامونو د هغه لارې وګونو ته ورسېږي.
ښاغلی زاخیلوال په داسې حال کې د پاکستان لخوا له افغان سولې سره د همکارۍ د مثبت پیغامونو موجودیت تایید کړ چې اونۍ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ له پاکستان سره په مهمو مسایلو موافقې ته نه دی رسیدلی. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پاکستان ته د یو پلاوي له سفر وروسته د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تشدد کمول او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دی رسیدلې. په پاکستان کې افغان سفیر خغلی زاخیلوال ویل د دې لپاره چې د سولې په برخه کې پیغامونه په واضح توګه انتقال شي، د پخپله کابل ته راغلی او موجوده مسائل له ولسمشر اشرف غنی او نړیوالو متحدینو سره شریکوي. حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي تادامي چې اماماتو او د اروپایي ټولنې له سفیر پیر مایادو سره د ناستې په اړه ټویټ کړی. هغه لیکلي چې له دغو دواړو چارواکو سره په روان وضعیت، سولې او کډوالۍ خبرې کړې دي. سفیر زاخیلوال همداراز ویل د کابل پروسې د راتلونکي اونۍ غونډې ته به لوړ پوړي چارواکي راځي او د ټولو ښکېلو خواوو لپاره به مثبت او رښتینې پیغامونه وړاندې کړي.
کانفرنس به مثبت پیغامونه لري، مثبت پیغامونه به هم د طالبانو په طرف باندې ولري، هم د ولس ته لري، هم به خپل پاکستان ته او منطقې ته لري. او د زړه نه به اوس دغه مثبت پیغامونه موږ امید دادی چې طبعا د پیغامونو ته او هغه طرحه چې وړاندې کېږي هغه طرحې ته به د منطقې هیوادونو خصوصا داسې مهم هیواد لکه پاکستان چې دی هم به ورته لبیک ویل شي او هم به امید دی چې د همکارۍ ژمنه به وشي او ملاتړ به ورڅخه وشي.
د کابل پروسې غونډې ته به له سولې سره د همکارۍ او د امنیتي ګواښونو د کمولو طرحې وړاندې شي. د راتلونکې اونۍ په چهارشنبې ورځ به د کابل پروسې ناسته د 25 هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون وشي. پاکستان که څه هم د تروریستي ډلو د پناه ورکولو تورونه ردوي، خو د افغان سولې په اړه وخت نا وخته د همکارۍ سینه هم ډبولې ده.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاض ته تللی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه پرون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د بېلابېلو مسلو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې سعودي عربستان کولی شي د سولې او امنیت په برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
له سعودي چارواکو سره د سولې په اړه خبرې، د تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه، د امنیتي او ځینو نورو مسایلو په اړه بحث سعودي عربستان ته د محمد حنیف اتمر د سفر مهمه برخه جوړوي. د امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان ته د ښاغلي اتمر سفر د سعودي د شاهزاده په بلنه ترسره شوی او تمه ده چې په ریاض کې د لوړپوړو سعودي چارواکو سره وګوري.
ملي امنیت سلاکار به د دې سفر په ترڅ کې د نوموړي هیواد له بېلابېلو لوړپوړو مقامات سره وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې له نوموړي هیواد سره د سولې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې او د اقتصادي اړیکو د بهبود او امنیتي چارو په برخه کې د همکارۍ پر څرنګوالي باندې خبرې وکړي.
په ورته وخت کې یوې باوري حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې سعودي ته د حنیف اتمر د سفر یو هدف د تروریزم پر وړاندې د عربي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدل دي. له دې وړاندې افغان چارواکو له پاکستان سره د سعودي عربستان خو اړیکو په وسلوالو طالبانو نفوذ ته په پام سره هیله ښودلې چې ریاض د سولې په برخه کې له کابل سره همکاري وکړي. د سیسي چارو افغان کارپوه امین الله شارق هم ورته نظر لري. وایي که سعودي عربستان وغوړي کولای شي چې له افغانستان او سیمې سره د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په هر لحاظ باندې سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان د جنگ جګړو په ختمولو کې د افغانستان دولت سره که صادقانه همکاري وکړي او د منطقې د هیوادونو سره صادقانه همکاري وکړي او د صادقانه همکارۍ ته را تشویق شي.
سعودي عربستان هغه اسلامي هیواد دی چې د ډیرو په باور کولای شي د افغانستان سره د سولې او امنیت د ټینګښت ترڅنګ په اقتصادي برخه کې هم همکاري وکړي. که څه هم تر دې دمه له افغانستان سره د سعودي عربستان مرستې د پام وړ نه دي، خو ښایي دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سفر هیله بخونکی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت او شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د ملي والد حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات افغانستان له جدي ستونزو سره مخ کوي. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د چارواکو ترمنځ شته اختلافات باید زر حل او ټول اقدامات باید د افغانستان د اساسي قانون او ملي ګټو په پام کې نیولو سره مخته ولاړ شي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د تازه اختلافونو خبره کوي. وایي پایلې یې هیواد او خلکو ته ښې نه دي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د اندېښنې وړ دي چې دوام یې هیواد د کړکېچ په لورې بیولی شي. ښاغلي صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې ځینې اختلافونه او انتقادونه د شخصي او ډله ییزو ګټو نه منشأ اخلي.
دا درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي، اختلافات کو د ولس مراد ضعیفیږي موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفیږي دا ټول هغه مسائل دي چې افغانستان بالاخره بدبختی ته اړ کی لږ ذرا ملی منافع ته توجه وکړي ملی مسائل ته دوی په نظر ونیسي
دا په داس حال کې راځي ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ پار کې وی غونډې ته وویل وخت د تریدو په حال کې دی او باید د ځینو کارونو د ترسره کېدو لپاره چټک اقدامات وشي ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې اساسي قانون ټول مسایل روښانه کړي او دا د حکومت وجیبه ده چې سم عمل وکړي خو جرای رئیس عبدالله عبدالله په دغې غونډه کې وویل چې پریکړې باید د ملي ګټو او د خلکو د غوښتنو په اساس وشي نه دا چې کړکېچ زیات کړي نوموړي دغه شان وویل واک تل پاتې نه وي نو باید ټول اقدامات په مدبرانه شکل وشي په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر او اجرایي رئیس دا شان څرګندونې کنایه ډوله بولي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په سر د اختلافاتو له امله دواړو لورو په یو بل اعتراضونه وکړل د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي دغه اختلافات د هغو کارونو په وړاندې خنډ جوړوي کوم چې حکومت یې باید ترسره کړي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې موږ د ملت او هیواد پر وړاندې ستر موضوعات او قوي بهرني دښمنان لرو دا ډول تضادونه یا د نظر اختلافات زموږ انرژي په کورنیو مسایلو لګوي او اساسي هدف او دښمن نادیده نیول کېږي چې زیان یې ملت ته رسیږي د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې په داسې حال کې تودې دي چې د بلخ د پخواني والي او مرکزي حکومت ترمنځ رامنځته شوې شخړه لا هم په خپل ځای پاتې ده او د یو شمېر سیاسي څیرو لخوا هر ورځ په حکومت له دې امله انتقادونه کېږي ولسمشرې ماڼۍ او اجرایه ریاست تر اوسه د تازه اختلافونو په اړه چې شاید هم د برېښنایي تذکرو په سر وي څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ارګ او د سفیدار ماڼۍ تل ټینګار کړی چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات نشته بلکې د مسایلو په وړاندې لیدلوری فرق لري
په شمال زون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې بې ګناه کوچیان د طالب په نامه نیسي او زنداني کوي مجیب الرحمن حبیب زی د کوچي مشرانو د دې شکایت په اړه حال راکوي
په شمال زون کې د کوچیانو د سرتاسري شورا مسؤلان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې د طالب وسلوالو په نامه نیسي او زندان ته اچوي په شمال زون کې د کوچیانو شورا مشر سید محمد حری قاضی د رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالب وسلوالو لخوا ځورول کیږي او هم د امنیتي ځواکونو لخوا د طالب په نامه نیول کیږي ښاغلی حری قویل وسلوال طالبان د هغه سیمو څخه د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د موازی په توګه کار اخلي چې کوچیان پکې میشت وي او د دولت له لوري د نظامي عملیاتو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه د دوی ځوانان نیسي او تر نظارت لاندې یې ساتي ښاغلی حریق وویل
دلته دولت د شپې عملیات کوي عملیات مختلف سیمو کې یوازې په لسګونو ملکي خلک راوستلي دي خو تر اوسه هېڅ چا نه دي ویلي چې یو نفر هم د دولت مخالف یا د طالبانو کوم غړی دوی نیولی
چا له خوا نیول شوی
وزارت دفاع مربوط کېږي دا کومه هوایي ځواک چې دی د شپې عملیات دوی مشترک کوم دغه لرې قرارګاه لري
د بلخ د کوچیانو د معلوماتو پر اساس چې په تازګۍ سره د ملي اردو سرتیرو د بلخ د چمتال او شولګری ولسوالۍ څخه دېرش تنه ځوانان د طالب په نامه د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې نیولي او زنداني کړي دي په همدې حال کې د 209 شاین قروردو ویان نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د عامو خلکو له کورونو او استوګنځایونو څخه د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مورچل په توګه کار اخلي او له همدې ځایونو پر افغان پوځیانو وسلوالې حملې ترسره کوي چې په همدې دلیل یې له عامو خلکو سره توپیر ستونزمن دی جمشیدی تاییدوي چې دوی د پوځي عملیاتو په ترڅ کې هر هغه څوک چې مشکوک وي نیسي خو د تحقیقاتو له بشپړېدو او د بېګناهۍ د ثابتېدو سره سم یې ازادوي ښاغلی جمشیدی په دې اړه وویل
افرادی که مستقیما در میدان نبرد بازداشت میشن اونها مشخص معلوم است که تفنگ به دست شد عمل از جنگ میکرده در مقابل نیروهای امنیتی و مستقیما اونها گرفتار شدن یک موضوع و موضوع دیگری است که بعض مواقع در جریان عملیات های تصفیهی ما تعداد افراد به عنوان مشکوک اونها البته موقتا بازداشت میشن و اگر زمانی که شناسایی شوند که اینا مردم بیگناه هستند و دوباره رها میشن و میرن برمیگردن به محیط منطقه خود
د شاهین قلوردو چارواکی وایي چې له مشکوکو نیول شویو کسانو سره د نافذه بشري قوانینو پر بنسټ چلند ترسره کیږي او له شکنجې او بد چلند پرته ترې معلومات حاصلیږي جمشیدی وایي چې د بلخ د چمتال او شولګری ولسوالۍ څخه نیول شوي کوچیان بله تحقیقات وروسته کله چې بېګنا ثابت شول آزاد شي مجیب الرحمن حبیب زی ازادي راډیو مزارشریف
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ.
د پکتیا په برمل کې وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د یونیسیار او افغان حکومت له لوري له څه مودې راهیسې منظمې مرستې نه دي رسېدلې. نجیب الله لوخي له سیمې تفصیل راکوي.
د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې د پرلپسې غوښتنو با وجود هم تر اوسه ورته د خوراکي او نورو توکو مرسته نه ده رسېدلې. دوی زیاتوي په خوست او نورو سیمو کې وزیرستانیو کډوالو ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ او افغان حکومت لخوا میاشتنۍ مرستې ورکول کېږي، خو په برمل کې میشتو کډوالو ته له 2016 کال راهیسې منظمې مرستې نه دي ورکړل شوي. د زرجان مداخل په نوم په برمل کې میشت کډوال آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل:
مونږ چې 2014 کې راغلو د شمالي وزیرستان آذربایجان په برشنه وروسته نو مونږ ته هر میاشت کې مرسته ملاوېدله، او چې 2014 کې مونږ کډونه جوړ کړل هغې نه پس مونږ ته په کال کې یو وری مرسته ملاوېږي. مونږ د افغانستان حکومت نه او د یونیسیار نه دغه اپیل دی چې مونږ ته د مرسته زیاته کړي.
ګلرحمن سیدګی وایي تېر کال په ژمي کې هرې کورنۍ ته سلسل ډالر و، خو سږ کال مرسته کوونکو ادارو هغه پیسې بندې کړې.
وزیرستانی
په نوم یو بل تن کډوال وایي:
نمزدریستا دلتاونه د خلک کاروبار سا او ار شای باندې او چې دا سامان لس کې زیات شي دا مهرباني وشي د خال سره او خالته سخت مشکل دی او تکلیف دی.
د ماینور په نوم په برمل کې میشت کډوال چې په قوم سیدګی دی وایي:
میش بوله من کې پونډي جو ورو واري جو وړه بال بس سره دی په خیمه کې ژوند دی. مونږ سخت ستونزې سره مخامخ یو، مونږ انسان نه دا غواړي زمونږ میاش په میاش مرسته ورسېږي. په خوست ولایت کې مرسته میاش په میاش ورکوي، سامان ورکوي، روپۍ ورته ملاوېږي، مونږ ته نه ملاوېږي.
بل خوا د پکتیکا چارواکي هم په یاد ولایت کې کډوالو سره شوې مرستې کافي نه بولي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادي راډیو نام لري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد تکل ورته کتنه کوي.
لانګ وار جرنال آنلاین خبرونې په خپل ورستۍ غنه کې د امریکا د خلکو په نوم د طالبانو ورستۍ پیغام ته د اشاره پترس کې لیکلي چې ویل کېدل دا لیک له متحدو ایالاتو سره د طالبانو د خبرو د پیل په مقصد خپور شوی، خو خبرونه لیکي چې په دې لیک کې برعکس د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده څو طالبان وکولی شي په افغانستان کې یو ځل بیا حکومت وکړي. په دې پیغام کې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ خپور شو، طالبانو ویلي چې د منلو وړ یوازینۍ لاره دا ده چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي او طالبان شرعي نظام نافذ کړي. طالبانو د لیک په پیل کې ویلي د امریکا د خلکو لپاره اوس هم ناوخته نه ده چې د طالبانو اسلامي امارت د افغانانو د استازي په توګه وپیژني او د افغانستان کړکېچ له ټولو ښکېلو اړخونو سره د رغنده ډیالوګ له لارې حل کړي. لانګ وار جرنال لیکي د طالبانو د اوږده پیغام اصلي هدف د پایل په دوو پاراګرافونو کې خلاصه شوی چې په یوه کې څو ځایه طالبان او اسلامي امارت په یو وخت کې جلا جلا یاد کړي او افغان حکومت نه بلکې طالبان یې د افغانستان د خلکو استازي بللي، او په دوهم کې د سولې لپاره خپل شرایط ښودلي او ویلي دي چې د امریکا پوځ باید ووزي څو د طالبانو اسلامي امارت بیا واک ته ورسیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس هند ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر ته کتنه کړې. روحاني له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره د پنجشنبه په ورځ نوي ډیلي ته ورسید او هلته یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل چې یو یې د چابهار بندر د پراختیا تړون و. سټارز ان سټرایپس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د ایران او لویدیز ترمنځ لاټومي موافقې د وتلو ګواښ کړی، هند چې اړیکې له متحدو ایالاتو سره په پراخېدو دي په یو ستونزمن حالت او ابهام کې راګیر دی، خو ورځپاڼه لیکي چې ایران به د یو تړون پر بنسټ په چابهار بندر کې د کانتینرونو یو ترمینل د یو نیم کال په مخه هند ته وسپاري. هند وایي چې ښایي د چابهار بندر د رغونې او له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د دې بندر د نښلولو لپاره د سړکونو او اورګاډي پر پروژو تر 500 میلیون ډالرو پورې لګښت وکړي. سټارز اند سټرایپس وړاندې لیکي هند په چابهار کې د دې لپاره پانګونه کوي چې د پاکستان له خاورې بهر په بله لاره له افغانستان او منځنۍ آسیا سره تجارتي اړیکې پراخ کړي، ځکه پاکستان په خپل قلمرو کې هند ته د ترانزیتي لارې لور کولو ډډه کوي.
یو 22 کلن حمله کوونکی په داغستان جمهوریت کې 15 کسان وژلي او څلور نور ټپیان کړي. دا حمله پرون د شمالي کافکاز د داغستان جمهوریت په کیسلیار ښار کې شوې. حمله کوونکی د پولیسو لخوا په ډز وژل شوی. صفی الله ستنګزی په اړه رپورټ لري.
د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې یو وسلوال حمله کوونکی 15 تنه په ډزو وژلې دي. پولیسو ویلي دغه سړی پرون په کیزلیار ښار کې یوې کلیسا ته نږدې په یو ډله چې مذهبي مراسم ترسره کول ډزې وکړي. د مسیحیانو په دې ډلې باندې د مذهبي رخصتۍ په ورځ ډزې شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي وژل شوي 15 واړه ښځې دي او په لږ تر لږه 15 ټپیانو کې دوه پوځیان هم شامل دي. پولیسو وروسته حمله کوونکی په ډزو وژلی دی. له حمله کوونکي نه یو ښکاري ټوپک، مرمۍ او یو چاقو پاتې دي. که څه هم په لومړیو کې د حمله کوونکي هویت نه وي افشا شوی، خو روسي رسنیو اترتاس او انټرفاکس د حمله کوونکي د هویت په اړه د چارواکو څرګندونې وروسته خبرې کړي. د داغستان د کیزلیار ښاروالۍ په یو بیان کې ویلي چې حمله کوونکی د تاراموف کی سیمه اوسیدونکو 22 کلن خلیل خلیلوف و د داغستان لپاره د روسي د جمهور رئیس استازي اولیک بلاوینسف د حمله وحشیانه او د نه مدلو وړ بللې او ویل دي چې د قانون پلي کوونکو به د دې حمله اصلي ترا او مرسته کوونکو ته سزا ورکړي. ویل کیږي له حمله کوونکو سره یوې خزي همکاري کړې چې د پیخي په وخت لسیمه تختیدلې ده. د روسي د تحقیقاتو کمیټې د دې مرګونی پیخي په اړه پلټنې پیل کړې دي. د رويټرز خبري اژانس رپورت ورکوي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په احماق نومي وپاڼه کې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پخوانی شوروي تر ماتېدو وروسته له 1991 میلادي کال راهیسې دوه وار روسیې په چوچن کې له جلاغوښتونکو افراطیانو سره جنګ هم کړی دی. اوس ویل کېږي د دې غرنۍ سیمې یو شمېر خلک له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، زموږه کلاس د راډیو نه اوري. خی درته حیرانون کیوي چې میګیان هم ټپیان کیږي او د خپلو ټپونو د درملنې لپاره ځینې لارې چارې کاروي. له اسمت ساروان نه اورو.
په افریقا کې پر میژیو باندې شوې څېړنې ښیي چې میژي د نورو میژیو د ټپونو د درملنې لپاره د هغو پښې څټي. دا څېړنه چې د فرانسې د لوزان پوهنتون څېړونکو د افریقا د صحرا په جنوب کې کړې، ښیي چې میژي له جګړې وروسته د خپلو ټپونو او غوڅو شویو لاسونو او پښو د تداوۍ لپاره یو بل سټي او دا کار په سلو کې تر اویا د میژیو د مړینې مخه نیسي. څېړونکو ته د څېړنې په ترڅ کې معلومه شوه چې میژي هم په خپل منځ کې او هم له وینو سره سخت جنګونه کوي چې په ترڅ کې زیات شمېر سخت ټپیان کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې په خپل منځ کې د ژویو د یو بل د درملنې په اړه څېړنه کیږي او شواهد ترلاسه کیږي. توتیان د ونو د سریشو په خوړلو له خپلې معدې څخه زهري مواد باسي، خو دا لومړی ځل دی چې د یو بل په څټلو ژوي د یو بل درملنه کوي. څېړونکي وایي لږ تر لږه له 1 میلیون کلونو راهیسې میژي په همدې ډول د یو بل ټپونه تداوي کوي او همدې ډول درملنې د میژیو د نسل له دوام سره مرسته کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا زابل څخه اړیکه نیولې ده. موږ غواړو چې دا د زابل د ولایتي چارواکو په همکارۍ سره زموږ د بعض ولسوالۍ د شمال او شمالي ولسوالۍ د کلینیکو او د شفاخانو او د نورو پروژو همکاري چینلونه کوي. موږ غواړو چې زموږ سره پوره همکاري وشي. چارواکو سم به هیله ده او د زلکو چارواکو سم به هیله ده چې زموږ سره همکاري وکړي. زموږ د خلک افغان د ولس سره ډېر کلیوالی او هیر ولسوي. السلام علیکم.
زدرجین شیلاند هلمند ولایت خبر کوم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم. هله لدا د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دی؟ هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیاو کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عام خلکو چې هغه په غرو د شنو کروندو کې اوسېږي. ځکه چې دا هغه اسلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره جی په هر وخت کې، که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډیر کې بار به د عام خلکو اواز خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به عام خلکو پورې ورسېږي. په عام خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل، دغه ازادي راډیو چې دا د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورکوي.
هلو، السلام علیکم. دا پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تم در خبرې کوم. زما غوښتنه د ازادي راډیو د لارې د روشن مخابراتي شرکت څخه دا ده چې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دستګاه نشته. که چېرې د دې شبکې و دستګاه په څمکنی ولسوالۍ کې فعاله شي، نو د ولس ستونزې به هوارې شي.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو سم پاموکلی ور بیا دا مهم خبرونو سر ټکو ده. پاکستان کې افغان سفیر وایي د هیواد د افغانستان د ملي امنیت د رئیس او د کورنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تر اوسه پورې په منظم ډول تعقیبیږي. حضرت عمر زاخلوال د خبره تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. افغان چارواکي وایي ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د لغمان له سنګر درې سیمې 10 کسان د مخالفانو له یو زندانه ژغورلي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم د 5 یو ورځنیو لوبو درې لوبې لا دمخه له زیمبابوې ګټلې دي. ایرانی چارواکو د اصفهان په یوه غرنۍ سیمه کې د خرابې هوا له کبله د غلطا د شغورنې او د مړو د رایستلو عملیات ځنډولې دي. تیره ورځ د غلطا د اسمان هوایي شرکت یوه الوتکه ولویده او 15 سپرلۍ ووژل شوې. او د شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې وسلوال حمله کوونکي 15 کسان په ډزو وژلې. دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ورکو عزیزانو پروګرام له یاده مباسئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د عبدالغفار متین په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه ولایت د شیرخان په بندر کې د د شپې ته جریبه ځمکه د کندوز والی اسدالله عمرخیل په زور غصب کړی ده. دا موضوع مو د کندوز له والی ښاغلي عمرخیل سره هم شریکه کړی ده. لومړی به د ځمکې د مدعي او ورپسې به د کندوز د والی خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
خورور ستانوم څه ده او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
زما نوم عبدالغفار متین دی. ما د کندوز ولایت د امام صاحب نه ټلیفون کړی تاسو ته.
په څه خاطر د ازادي راډیو ته ټلیفون کړي؟
ما ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ چې په شیرخان بندر امام صاحب کې زما ځمکه ده. په 1948 کال کې د یو فرمان مطابق اسدالله خان متین دا غورونو او متعلقین ته بزمکه ورکړل شو چې په هغه کې په تجربه بزمکه د اسدالله خان متین بزمکه تیر میزان کې والی زوی زین الحابدین او داغه رینجران او داغه ټانکونه او داغه عسکر په دغه بزمکه باندې داوا وکړه. او منګه د کلي هغه مشران ورلو د والی صاحب محترم په دغه ورځ کې په حج کې دوباره بیا والی صاحب ته مونږ ورلو. والی صاحب محترم دا ځمکه مونږ ته راکړی شوې ده په یو فرمان تحت او دغه 1980 کال مونږ په دې ځمکه باندې ناست یو.
یو شی اسناد لري، قانوني اسناد لري.
مونږ د دې ځمکه مکمل قانوني اسناد چې هغه فرمان دی ظاهر شاه مونږ لره کړی دی دغه فرمان زمونږ سره موجود دی، دغه املاک دغه وخت زمونږ سره موجود دی، د زراعت اسناد زمونږ سره موجود دی. دا ځمکه تر اوسه پورې مونږ کرله، هیڅ قسمه مشکل په دې ځمکه کې مونږ ته تر اوسه پورې مخامخ شوی نه و.
دا څو جریبه ځمکه ده؟
دا اوس فلحال شپېته جریبه ځمکه ده. صاحب
یوازې استاد او کتا سر نور خلق هم قوم دي شریک دي؟
دا صرف د اسدالله خان مکیل ځمکه ده چې زما پلار دی، او دغه نور شپږ سوه شپږ جریبه چې ده دا د دې ټولو د متعلقینو ځمکه ده. په دغه ځای کې جومات دی، په دغه ځای کې کلی دی، په دغه ځای کې زمونږ خلک دي. لیکن والی پوهی چې زما په یو سړي باندې څلوېښت زره ډالر وو، او هغه څلوېښت زره ډالر وو په بدل کې دې سړي مال دا ځمکه راکړې. نو موږ والی صاحب ته وویل چې والی صاحب محترم، ستا په کومو اسنادو باندې، په کومو سلاسه او محاکمو باندې ستا له دا فیصله چا درکړې ده چې ته دغه ځمکه په خپل نوم باندې کې او کنځلو فصل ولاړو، د میو فصل ولاړو، هغه یې واغستل، کوټې ورانې کړې، دیکان یې وشړو، په کوم بنیاد باندې؟ پارلیمنټ کې مونږ عریضه وکړه، اسدالله وفا صاحب ته مونږ عریضه وکړه، شورا امنیت ته مونږ عریضه وکړه، ریاست جمهوریت ته مونږ عریضه وکړه. خو والی صاحب محترم دی، دغه ځمکه زمونږ نه مکمل نیولې ده.
د څو میاشتې کېږي چې
تقریبا د میزان د میاشتې نه دی، دا عملوکو پنځه دېرش کسان ما دی د کلي مشران بوتله. دغه مشرانو ورته وویل چې والی صاحب محترم په خپلو سپینو جامو باندې داغونه مکتا اورګانا یې وهل ورته ولیکل چې ته خو د رئیس جمهور نماینده یې، د نماینده سره دا خوی نه کوي، خوند نه کوي، جاګه راځي او دغه د خلکو ځمکې نیسي.
ها، دغه والی چې دا ځمکه نیولې او وایي چې په یو بل سړي مې څلوېښت لکه څومره څلوېښت زره ډالره قرض دی، نو هغه قرضدار تاسو سره څه تعلق لري؟ څوک دی؟
دا د تمیم مرادی په نوم باندې دی چې دا قضایي دولت د کندز ښارنوالۍ دا املاکو دا یو فریبکار کړی دی، ګرځولی دی د خلکو په ځمکو باندې، د خلکو په کورونو باندې قوالې جوړوي. په دغه شیرخان بندر کې چا دا ثابته کړه چې د سمیم مرادی یو خاص کې ځمکه په دې باندې ده، څه جریمه چې هغه بوله مونږ ورکوو. سمیم مرادی ته دغه علاقې سړی نه دی. والی صاحب محترم ته ما وویل چې والی صاحب ته خو زمونږ د پلار په حیثیت د بل چې ته زما د قضیه وڅېړې، ما ته دغه انصاف راکړي، د دې په ځای چې ما سره انصاف وکړي، ته زما سره دلایل وایې د هغې په باره کې.
ته وویل چې عریضي هم کړي، ریاست جمهوریت هم کړي، او ارګانای محل ته هم کړي، او شورا ته هم تللي یاستئ، نو دوی خو بس احکام ورکړي، دغه احکام هم بېرته وړي والی ته هم ښودلي.
والی ته خو مونږ نشو تللی، والی په خپل آپ دا حکم کړی دی چې دا عبدالغفار متین په د کندز په دروازه را ننوته، دی ونیسئ او دی بندي کړئ. مشرانو جرګې ته تللي، مشرانو جرګې زمونږ دغه قضیه لوی ښارنوالۍ ته ولېږله.
مشکل به مطرح کړو، یو ځای ته به یې ورسوو.
ډېره ډېره تمنا، خیر اوسئ.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمه د کندز لوالی خاغلی اسدالله عمرخیل سره شریک کړه. بلې عمرخیل صاحب، آواز مې اورئ؟
اورم، اورم.
عمرخیل صاحب، آزادی رادیو یو ماشین لري، اوټومات پکې د خلکو شکایتونه دا شان ثبتېږي. یو کس ټلیفون کړی دی او پتا سه ادا کړی دی. والی صاحب، یو نفر دی د عبدالغفار متین په نامه، دی د امام صاحب د کندز نه ټلیفون کړی، شیرخان بندر نه. او د ویلی چې جناب والی زما شپېته جریب ځمکه غصب کړې په دغه سیمه کې، ستاسو نظر مې غوښتو، دا رښتیا ده؟ دغه ادعا
رښتیا خو څه کوي چې له غلط نم پسې یو نصر دی ور اوچته ده. د په یو جعلي فرمان کې یو څه ځمکه هلته تاو کړې وه، او هغه ځمکه ټوله بالکل غلطه، او د غصب جلوګیری مونږه وعده کړې ده. دا تعهد له خپل شخص رئیس جمهور سره لرو چې خلاصه هر غاصب چې په هر عنوان باندې بیا یو متر نه نیولې تر یو لک جریبه پورې چې اجازه نه ورته ورکوو. یو سړی چې په خپله د غصب په مقابل کې جهاد اعلان کړی، نو هغه خپله غاصب نه وي.
دغه ځمکه تاسې حکومت ته راواړوله او که نه تاسې شخصي خپله ونیوله؟
دی قطعا ځمکه هلته نه لري. پنځه سوه جریبه ځمکه یې په یو ځای کې تاو کړې ده، او خلاصه هغه ټوله انشاءالله رحمان په دا نږدې ورځو کې به هیئت په کلاس کې وبه ګوري، لاغه به هم د اخلاصي.
مولوی صاحب، دا وایي چې په دیارلس سوه څلوېښتم کال کې موږ ته یو فرمان راکړ شوی و د مرکزي دولت نه، دا پنځه سوه شپږ سوه جریبه ځمکه وه، لیکن دا شپېته جریبه ځمکه زما د پلار ووایي.
د پلار امزل تزمه کنه لري او د امن لري او دا جالي فرمانونه ډیر خلک راوړي دي خو تر اوسه نه دي تطبیق شوی.
عمر خیل صاحب
دا مونږ یو نه تطبیقیږي ان شاء الله.
ولی صاحب دا وای چې یو کس ته د سمیم مرادی په نامه او ولی صاحب ویلي چې زما په سمیم مرادی سلویخت لکه ډالره قرض دي زکه د ازمه کمانی ولی
دا ټول افواهات دي چې دا سړی وایي. سمیم مرادی درسته ده چې یو تجار ده، ما سره یو معامله یې درلودله په یو اویاوم کال کې درې محکمو فیصله کړې ده، هغه ځان ته خبره ده او دا ځان ته خبره ده چې کوم شی وایي. دا بالکل یو غلط راپور ده، ډېرو جایو ته یې داسې غلط غلط شکایتونه او غلط ذهنیتونه ورکړي دي. دلته راغلی یم، ما سره ناست یم، ما ورته وویلې که چېرته په واقعیت ته څه شی ولري هېڅوک هم در سره خرابۍ نه کوي، او که چېرته څه شی نه لري نو که ته په ووایه چې زه به غصب کوم او په دې کښې به زه له مختلفو جایو نه هر څه کوم، هېڅ شی هم نه شي کولی. یو متر ځمکه هم چې در سره غصب وي هغه در راګرځوم.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که دا راشي او ستاسې دفتر ته مراجعه وکړي او اسناد وښيي او قانوني سند ولري، څه برخورد به ورسره
وکړي؟ اسناد ولري د افغانستان تباهه ده، د موږ سر سترګې ده، د حکومت ټول په خدمت کښې ده، زه په خدمت کښې. او که چېرته دی ووایي چې په غصب کښې به له ما نه تېر شي، زه دا اطمینان در ته در کوم چې یو متر ځمکه به رانه نه شي اخیستلی، نه دې دولت نه دې شخص.
ډېر زیات تشکر جناب والي صاحب.
خدای سره مې دا عهد ده او له حکومت سره مې هم په اولې ورځې چې وظیفه اخیستې ده مې تعهد ده، یو نفر غاصب هم په دې ولایت قندوز کښې چې وس مې کار وکړي نه یې پرېږدم.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټه کې
د ازادۍ راډیو عزتمندو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندوز ولایت یوه اوسیدونکي شکایت کړی چې 60 جریبه ځمکه یې د کندوز والي غصب کړې ده، او د کندوز والي وویل چې د ځمکه نه ده غصب کړې بلکې مدعي د دغه ځمکې قانوني اسناد نه لري او د دولت په ملکیت کې شامل شوې ده. د کندوز والي دا هم وویل چې که ادعا کوونکی قانوني اسناد ولري د ولایت مقام او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپاري. درنو اوریدونکو، د خپرونه په داسې حال کې خپریږي چې د شنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې یوه اعلامیه خپره کړه چې د کندوز د والي اسدالله عمرخیل پر ځای نوی والي ټاکل شوی دی. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومنئ. د تل په څیر ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په هغو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوئ، یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نښې یې په پیغام کې ویلی دي چې کیدای سي کورنۍ یې دا پیغامونه واوري او خپلو ورکو ته ورسېږي. په سر کې به ستاسو دغه پیغامونه واورو چې په خپلو سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نښانه یې وایست. لومړی له میدان وردګ ولایت څخه د واورېدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نقطه ولسوالۍ تاسو سره په تماس کښې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده، د پلار نوم یې دوران د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسېدونکی ده، په قام ساپی ده او اسدي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0 2 9 9 5 4 9 9. بله شماره ده 0 5 15 10 10.
السلام علیکم، زه حضرت علی یم د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ د میرمندو د سیمې څخه. تاسې په تېر د ورکو عزیزانو په اعلان کښې نه په هغه بلې دوشنبې کښې یو سړي خبر پرې ایښی اعلان پرې ایښی و چې دلته یو سړی دی د نظرالدین پر نامه د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ د میرمندو د سیمې دی، د پولي چرخي په زندان کښې دی. هغه سړی زما کا دی، بس ماسې هغه سړي پیغام په دا را روانو دوشنبه مشته خپور کړي. والسلام.
محترم ورور ستاسو د غشتنې سره سم موږ دغه پیغام پیدا کړ او تا ته دلته در تخبروم هیله ده چې شمیره در سره ولیکئ او خپل ورک عزیز ته ورسیږي. د هغه پیغام دی چې تقریبا یوه اونۍ د مخه د ازادي راډیو د همدې ورکو عزیزانو په پروګرام کې خپور شوی و.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مکاتله مسالې د لوی ریګي و شهدون کې لالی ماما دا زرادین په نامه د هلمند ولایت مصدق غریشت ولفالی یو سړی دی چې لیونی دی. د حکومت قید ورکړی دی کله بغاری وی کله جاری و. زه خپل قربانو ته زما ما دی لکه یا باشي ته وای د بنجانو په بلاکی دو په اول لنګ په درې منزل کې دی. هر څه چې په حق معلومات غواړي د زموږ لمبر دی 0 0 5 1 3 2 8 8. د خدای په امان.
انو مونږ بلازم زله کلاس افلا بلوچستان پاکستان زه خبر کوم. نن سوموار ورځ د پاکستان پر د سار په اته نه بجې باندې تاسو کې بلان ولې چې دا یو کوم څه ده. زه مونږ کلاس افلا چې راځي زله شل کال مخه ورځ دی چې نن نو کې بلاد وي سار پاس دا خبره کړې ده چې پکندار کې د وسو سره یو کلاس افلا یو کار کوي چې هغه زله شل کال کې دی د لوري پکندار کې. نو یو کچې تاسو ټلیفون نمبر یې موږ ته په دا د باندې نمبر اچن کوي
محترم دوست. تاسو چې کوم پیغام پاره ویلې د اوس لپاره زموږ په آرشیف کې نسته. هڅه به وکړو چې که پیدا سي په نورو خبرونو کې به یې بیان نشر کړو. بل اوریدونکو ته ورځو.
السلام علیکم. یو نفر د خندقه په ولسوالۍ کې د دشي په ولسوالۍ کې زما معلومات لرم د کلات د خوادي او ملا رزما د خوننی دي د پلار نوم یې ځانز ده. دغه هر ورور په دې په یاک معلومات غواړي 0 0 0 3 3 4 باندې اړیکه سره ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زما نوم محمد نبی په یا عبدالله په نامه باندې یو حالت پیدا شوی دی. د پلار نوم یې پته محمد دی په کام زوري. که څوک زما غوري ما سره دې په داش مېرا تماس ونیسي
0 0 0 8 8 0 0 0 8 8 3 2 1 8 8. آزادی رادیو سے ډیر مننه.
السلام علیکم. زه د دې ما د ورور په ولادت کې ما د جبار زیا د ستار په نامه چې د کوم چا زنګ ولې دی دا چې لازم ماشي درو خپل سر شبي زګه ما سره نه سم.
سلامونه احترامات. صفت الله کان والے ما د ننګرهار ولایت درودا توله سوالی د کان خایسته کرینه. زه یو سړی پاړه معلومات لرم چې تقریبا شپږو کال کېږي چې زمونږ سره کار کوي. دی وی چې زه د کوزی پښتونخوا د 400 اوسیدونکو مخفل نوم موسی خی او څوک ورته زړګی وایي بازی خلک. که هر څوک د پاړه تبو تلاش کوي نو ما سره د پدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. زه کولای شم چې پوره معلومات ورکم. زما سره په دلته کار کوي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 3 9 8 9 3 9 8. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم شرافت ده. دلته یو سینګری بابا ده سره یو 500 کال وبوي. او چې څنګه یو ښکلی سیاست تقریبا ډیر سره متي دي کور راوتلم او په کراچي کې ډیر وخت تر اوسه راغله په پندا خپل د وسیږي. مینه عبدالستار د پلان مې عبد الجبار او د سنتای د لوسالي وسیدین کې کدا هر څه خپلوان معلومات غواړي نو ماته په دې ښه راځم مو هیڅ پر وسه وا وو ویش اتش ته ته تینځل لسوا. سلام په احترام.
سلام علیکم. زه اسلام خبرې کوم.
جان محمد په نامه سړی تقریبا دا شل کاله کېږي چې ورکتي کله وایي زه د کلا سپلا یم، کله وایي زه د دغه یم د کندار یم، کله وایي د هلمند یم، او د مخ دوه غاښونه یې پټ غټ دي. په کراچی کې په دغه په جاید سره تقریبا اته کاله کار کړی دی. ما چې پوښتنه ځینې کړې دي د کلا سپلا یم، کوم کار کړی یم، هر ځای هم وایي چې زه کار کړی یم. نو زه دغه څوک تر چا کې قریب ورکې تقریبا دی وایي چې زه د خلکو چې ما پوښتنې کړي دي دا شل پنځه ویشت کاله کېږي دی چا سره سره دي، هغه اوس واده ورکوي، دغه جلا شوی دي. نو ته کولای شې چې ما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه ما سره په دغه باندې اړیکې ونیسې. عصمت عاصم باندې ما پلته کومه د تصویر بیا زه شیر کوم، او څوک چې غواړي د تصویر زه شیر کوم بیا دې ما سره اړیکه ونیسې. افغانۍ نمبر 0 اووه سوه اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا، پاکستانی بار 0304 33 22 88. دا زما نمبر نه کی کولای زه که دا نمبر نه ملایدل بیا په دا غیدی باندې زما سره آل ونسی دا تصویر دې زه شیر کوم دا چا چې کړی دي زه کوم خو دا فارې ته زه خو شاید وکی نو زه دا کولای سم دا مسلمان نور قربان ته پیدا کوم. سلام سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ د پیغام ثبتون کې دسته شمیره مو واوریدله، در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم. د جمال الدین د خوشتې پیډه ولسوالۍ د جاول جان د ولایت خبره کوم. زموږ یو د اکازوی په نامه د عیسی جان په 14 کلنۍ تللې د کندوز د ولایت څخه د کور وتلې ورک دی چې د اختر اکازوی د شینالا د بازګل د دیو ورور د نادر بادر کادر د دیو ادا کا زوی دی. نو دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو تلړې ته دغه دشتیا چې ولو پر دشت ته تلې دی بالا د خور د کور ته راغلی، د خور د کور تلې مخ پر کور باندې بالا بیا درکسه و دي. هر چا د چاپات دی په دغه شمیره دی ماته زنګ وو یو جهان مننه 15000 افغانۍ شیرینې ده. وسلام.
اره سلام علیکم. پیغام دا دی ورته چې زما د امازي ورخ سوي دي د ویش کاله کې دي امیر محمد سردار محمد زيري په جنگ کې ورخ سوي دي. او دا چر څونه کې شي وړي زور کوم او دغه وروره چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا سپکي.
دا زاد ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. زما یو زوی دا پګومې سکیږي چې د کور نه وتلې عصبي تکلیف لري. او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی. او بس کور بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی. بس ډېر په ناکلار یو که موږ تا چا لیدلې ورسره یو خوږه مې را ساړه دي لږ دې ګرم وساتي. زه هر څومره مصرف چې پیو کې زه یې تاوان ورکوم. او بل بس ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وخی که تکلیف ورته نه وي 0 00 9 3 0 3. بیا دا لمبر بیا ما 0 00 9 3 0 3. والسلام. خدای دې ډیر خیر نه درکې. دغه راته دغه اعلان راته نشر کړي خو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ د انګيري وسیدونکی یم. استخان میږم. زما یو داکا زوی ورک دی اسمت نمیږي دا جمعیت کې جنا درکه دی دا اجی کاسم زوی دی دا جامین الله کا وراره دی کدی زما زاکا وری پلار ډیر پریشان دی بس درا چې کوټه او کچا پیدا کړی شل زر روپی جایزه لري په دغه لمبر دی رنگ راته ووی زه به شپاره یو ځلې ووایم صفر اووه یو یو دوه واره نه نه صفر درې دوه واره څلور څلور یو ځلې بیا شماره وایم صفر اووه دوه واره یو یو دوه واره نه نه صفر درې دوه واره څلور څلور.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. دو د کندهار ولایت زحمت کړی چې مریواله کورک ته سده انسان لا په نامه باندې چیر او ته د غوښته خو چې زنګ درولې او چې زنګ اوس باندې ټلیفون باندې څور ما زنګ ولې دي چې دې زما ځغور او په نو فریقه د اشمر باندې ما سوچ چې څنګه لږ انسان دا نه رسېږي هغه چې سترګې دې تقریبا د نورو ښکاره دي په دغه شمېره زما سره تماس ونیسئ صفر او یو درې پنځوس درې څلوېښت شپږ شپېته صفر او یو درې پنځوس درې څلوېښت شپږ شپېته شمېره ځل بیا صفر او یو درې پنځوس درې څلوېښت شپږ شپېته.
بلې السلام علیکم. زه روزي محمد اخلاقي یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال ستاسو سره د هلمند ولایت مرجعي ولسوالۍ د فساد سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، د یو مې ورور دی او یو مې اخښی دی. اخښی مې سردار محمد نومېږي، د پلار نوم یې سروار دی او د ورور مې ګل احمد نومېږي، د پلار نوم یې محمد غوث کا دی او د ګل احمد ورونه دي ار یو لکه فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزی محمد او د سردار محمد ورونه دي لکه ولی جان او سید نبی. نو که هر چاته معلومات یو ځای مړه پیدا شوي یو ځای بنجان یا په مابس کې یا ملي خپل راشه خبرې او بل شل دلی دا دوه کال درې میاشت کېږي د کور نه درکه شوي. د ټلیفون په همدې شمېره دي زنګوي صفر اووه صفر دوه دوه یو صفر نه اته پنځه. ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه صفر اووه صفر دوه دوه یو صفر نه اته پنځه. نور وخت نه ضایع کوم، خدای په امان.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته جما دا پیغام د اتکان کیږي سورارم ورک د کارچا ته معلومات وی په دغه شمیره د موږ ته زنګ وی صفر اووه دوه یو یو نه شپږ اته صفر دوه شپږ.
زه د هلمند ولایت څخه زنګ درته وهم د ګریشت ولسوالۍ د نهر سراج تعلق اوسو د شخص زما نوم بسم الله دی، د بل ورور هم عبدالباري دی، د بل د اسلام احمد دی. زموږ یو ورور ورک دی په دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله کېږي چې ورک دی. که چېرې یا د زما غږ خپله اوري او یا بل چاته معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې دې زنګ راته ووایي. زما نوم دغه صفر اووه صفر څلور څلور اووه دوه او اته او درې بیا څلور.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت خبر در سره کوم. زما د مازی جمع ګل نیر دا درې میاشت د کور وطن یې سیندرې پلار یا کار نه شي کولای. ډېر خبره ده په دغه شمېره دي موږ ته معلومات راکړي چې هر ځای هر مسلمان ورور سره یې صفر اووه صفر پنځه شپېته دروازیا څلوېښته اووه سلام په احترام.
وعلیکم سلام وروره، ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپل کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خبرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خبرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
مدکیگی په مزلیم مسافریم، جلوهله و چخلیم مسافریم، بیلتایم دیروایم مسافریم، بیلتایم دیروایم مسافریم، مره سا په ژوندانه یم مسافر یم مړه حساب په ژوندانه یم مسافر یم مدکی دی کوم مزلیم مسافر یم دو بوغلب می پستونی کی نختی